السلام علیکم د ماسپخین دوه بچی دی قدرمنو دوستانو زما رضوان ورت سلامونه او نیکی هلی ومنئ د ازادي راډیو په دی او ساته خبرونه کې چې د سید قادر جلال اوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د کابل په سروبي ولسوالۍ ننګرهار لغمان او یو شمیر نور سیمو کې وروستیو سلامونو خلکو ته درانه ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې سپینې ماڼۍ د تروریزم د هغو اندېښنو په اړه د لوړې سطحې یوه غونډه کړې ده چې واشنگټن یې اډ کړ. د نړیوالو سفرونو په اړه خبرداری ورکړي او په اسلامي نړۍ کې خپل سفارتونه وتړي. د مصر د ریلکړه شوي ولسمشر محمد مرسي ملاتړو د یکشنبې پوره ټینګار وکړ چې دوی به د نوموړي واک ته د بیرته رسېدو پورې خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. خو په سر کې له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د سیلابونو له امله د 300 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان ولسمشر نن د ایران پلازمینه تهران ته روان شو او د متحده عربی اماراتو نړیوال هوایی شرکت د افغانستان لپاره مستقیم پروازونه پیلوي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو 100 ورځو په سیلابونو کې شاوخوا 300 تنه وژل شوي. د دې ادارې رئیس دایم کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي تلفات تر دې هم زیات وي. هغه وویل یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي.
زه فکر کوم چې یوازې 15 خو د سروبي ولسوالۍ دي. البته دقیق ارقام من سره نشته. په دې چې اوسم د هغه کسان چې د سیلاب وړي دي د غوب سیګر دي. لغمان کې سیلابونه راغلي، کاپیسا کې سیلابونه راغلي، خوست کې سیلابونه راغلي، ننګرهار کې سیلابونه راغلي دي.
ښاغلي کاکړ شمانه وکړه چې له زیانمنو شوو کورنیو سره به د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا مرستې وشي. ولسمشر حامد کرزی د ایران د نوی منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ایران پلازمینه تهران ته روان شو. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې له ولسمشر سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین تاسپر سپنتا، د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالکریم خورم او ویاندې ایمل فیضی ملګری دي. ډاکټر حسن روحانی د روان کال د غوی میاشتې د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ایران ولسمشر شو. تر دې مخکې محمود احمدی نژاد د دغه هیواد ولسمشر و. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربی اماراتو نړیوال هوایی شرکت د افغانستان او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده عربی اماراتو نړیوال هوایی شرکت د افغانستان لپاره خپل مستقیم پروازونه پیلوي. د دې وزارت ویان جانان موسازی خبري لانو ته وویل چې په افغانستان کې د دې شرکت لومړنی پرواز به د پنځشنبه په ورځ وي.
شرکت هوایی د امارات هوایی شرکت خپل منظم او مستقیم پروازونه افغانستان لپاره پیلوي چې دا یو خزیره دی او دا د افغانستان د وسط د کېدو یو خسنت دی، ځکه چې د امارات هوایی شرکت په اسانۍ سره هر چیرته پرواز نه کوي.
اوس مهال ځینې نور هوایی شرکتونه لکه ترکیش، هندیان، فلایت دوبای او ځینې نور هوایی شرکتونه هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دا د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل ناوړی.
د ایران دولتي رسنیو د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې ولسمشر حسن روحانی محمد نهاوندیان چې یو سوداګر دی او په امریکا کې زده کړې کړې دي د خپل دفتر د رئیس په توګه ټاکلی. 50 کلن نهاوندیان د جورج واشنگټن له پوهنتون څخه په اقتصاد کې دکتورا اخیستې. له 2010 کال راهیسې د ایران د تجارت د خونی قانونو او صنایعو مشر دی. د ایران دولتي خبري اژانس ویلي چې روحانی دا ټاکنه د شنبې په ورځ ماښام له هغې 2 ساعته وروسته کړې چې نوموړی د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی لخوا رسمن ددي هیواد د ولسمشر په توګه تایید شو. ټاکل شوی ده چې روحانی به نن په تهران کې د ایران د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي. حسن روحانی پرون په خپلو خبرو کې وویل
از هر چیز د
وی حکومت باید تر ډیره صنعتي تولید او د خلکو د ژوند خکیدو ته پام وکړي. دا به په نړیوال ډګر کې د ایران د موقف د خکیدو په لوري نوي ګامونه وي. د ایران ولسمشر زیاته کړه د ده هدف دا نه دی چې د ایران خلک نه هیلي کړي، بلکې دا د سیاسي او اقتصادي ثبات پر اړتیا خبرې وکړي. دا مثال د لریکریشی ولسمشر محمد مرسیم لاټړو د یک شنبه پورز وختي ویل دوی به د نوموړي واکته د بیرته سنیدو په اړه خپل ټینګار ته دوام ورکړي. دا د دې سرګندوی ده چې د مصر اسلام پالو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرسیال ویلم برنز سره د شنبه پورز د خبرو اترو سربیره هم په خپل د ریسکی کوم بدلون نه دی راوسته. د امریکا تر دې لوړ پوړي چارواکي د مخه مصر ته د روپۍ ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشتن او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایدو وستر ویل هم سفرونه کړي وو. دا ټول سفرونه د هغه نړیوالو هڅو برخه ده چې هڅه کوي د سیملا تړی او د پوز لخوا جوړ شوی موقت حکومت خپلو کې یو جوړجاړي ته وهڅي. خو د مصر د ازادۍ او عدالت ګوند چې د اخوان المسلمین په ډلو کې د مرسي ګوندې د یک شنبه پورس په یو بیان کې وویل دوی هغه مشروعیت تجمند چې لمخې ولسمشر بیرته واک ته سنیږي اساسي قانون نافذیږي او د پارلمان د مشانو جرګه کار پیلوي. د مصر پوز د جون په دریمه نیټه محمد مرسي له واک څخه لری کړ. د ماليزیا ژغورون کې وایي دا هغه څلويختو انډونیزیایي کارګرو د موندنې لپاره هلی په ختمې دود چې د پنځشنبه په ورځ په سمندر کې بیړۍ ډوبه شو او نه درکه شوې دي. باور دی چې د لرګیو څخه په دې جوړې شوې کښتۍ کې هغه څلور څلويخ کسان سماره و چې د روژې د میاشتې د پای تر رسیدو سره خپل کورونو ته ستنېدل. دا کارکونکي چې ټول مسلمانان خودل شوې د اختر په درشل کې د انډونیزیا د باټام ټاپو ته روان وو. لا څرولو ژغورل شو کسانو څخه یوې چې د شنبه په ورځ وختي ژغورل شوې ویلي د کښتۍ سپرلۍ د درنو څپو لامل ویری دلوی او د خلکو څخه ډکه کیخته هم دی درنو چپو ډوبه کړی ده. سپینې ماڼۍ د تروریزم د هغه اندېښنو په اړه د لوړې سطحې یوه غونډه کړې ده چې واشنګټن اړ کړ د نړیوالو سفرونو په اړه خبرداری ورکړي او په اسلامي نړۍ کې خپل سفارتونه وتړي. دا شنبه په ورځ دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د انټرپول پولیسو په تیره میاشت کې د زندانونو د ماتېدو او ورڅخه د القاعده د سلګونو ملاتړو د تښتېدو له کبله نړیوال امنیتي خبرداری خپور کړ. دا زندانونه په نهه هیوادونو کې مات شوي چې پکې عراق، لیبیا او پاکستان شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ په دې غونډه کې نه وو، خو تر غونډې وروسته ورته معلومات ورکړل شوی دي. په هغو کې چې د سپینې ماڼۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و، د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د دفاع وزیر چوک هیګل او د کورنی امنیت وزیر جانت ناپولیتانو شامل وو. نن د نړۍ په لس هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیک دفترونه تړلي او کیدای شي د څو نورو ورځو لپاره هم تړلي پاتې شي. برتانیا او جرمني هم په یمن کې خپل سیاسي نمایندګۍ تړلي او کاناډا په د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې خپل سفارت تړي. او د اریختر په کچه شپږ درجې زلزلې د جاپان شمال لړزولې، خو د دې هیواد د واپوهنې اداره وایي چې د سونامي د راپورته کېدو کوم خطر نشته. د زلزلې مرکز په آرام سمندر کې هماغه ځای ښودل شوی چې د 2011 میلادي کال په مارچ کې پکې د اریختر په کچه نه زلزله راپورته شوې وه. په دې زلزله کې هغه مهال د فوکوشیما اتومي تاسیسات زیانمن شوي وو چې ترې خطرناکې وړانګې هم خپرې شوې وې. دا وو خبرونه.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. په سروبي ولسوالۍ، لغمان، ننګرهار او نورو سیمو کې د سیلابونو له امله ګڼ شمېر کسانو ته مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي.
کورونه خو زښته ډېر نړېدلي دي، په سلاو کورونه دي، خپله د فامیل نه اوس درې نفره ماشومان نادرکه دي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې د دې هیواد قونسلګرۍ ته نږدې د تېرې ورځ د حملې په وړاندې د افغان ځواکونو ځواب ستایلی دی. په روانه خپرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات دوام لري. د هلمند سرحدي مسؤولان د دې ولایت په سرحدي سیمو کې د قاچاق سطحه لوړه ګڼي. دغه راز پروانه خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې خپل ډیپلوماتیک تاسیسات او سفارتونه تړلي دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام هم دی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1206 نوی د سهار لونه د مخام ترو بچو پوری پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. په ننګرهار، لغمان، سروبي ولسوالۍ او یو شمېر نورو ختیځو سیمو کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي. په سروبي کې خلکو ویلي دي چې د دوی لسګونه کورونه نړېدلي دي او زیات شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د سیلابونو له امله د اوښتو ټولو تاوانونو په اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد رپورټ لري.
د شنبه د ورځې د سختو بارانونو له امله سیلابونو په ننګرهار او لغمان ولایتونو او دارنګا د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د سلګونو خلکو کورنۍ وړي او له سلو زیاتو خلکو ته یې مرګ ژوبل اړولی. د دغو سیلابونو درانه زیانونه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې خلکو ته اوښتي دي. د سروبي ولسوال غلام نبی اسحق زی ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه دوی ته کره شمېره نه ده معلومه، ولې د راوتلو سیلابونو له امله تر اوسه سلو تنو پورې چې ډېره برخې ماشومان او مېرمنې دي مړه او ژوبل شوي دي او د ډېرو نورو درک لا اوس هم نه دی معلوم.
یاره تر اوسه دقیق هغه نه دي مړي زخمیان او هغه کېدی شي چې سلو شاوخوا کې دیالس کلی په شمول د شارک د سروبي شارک د سروبي چې ورسره ماسمه کو څوالس اوس موږ هیڅ نه په دې قسمت کې څوایلی شو او نه په دې قسمت کې څکوی شو. وګورو چې د زمونږ ریاست ضد حوادث څه امدګی لري او څه کومک موږ ته رسوي دي خلک.
ولسوال وایي چې د سروبي ولسوالۍ په روغتون هم سیلاب وروخته و چې تعمیري هم ځانمن کړی دی. بلخوا د سروبي ولسوالۍ ځانمن شوي خلک وایي چې سیلابونه یې ګڼ شمېر ماشومان مېرمنې او سړي وړي او کورنۍ ورته په بشپړه توګه ویجاړ کړي، چې د مړو جسدونه او زخمیان ملي اردو خپل پوځي روغتون ته انتقال کړي. دوی غوښتنه کوي چې مرستندویه ادارې دې ورته ژر تر ژره خپلې مرستې ور ورسوي.
زه په خپل سروبي ولسوالۍ جنت کول خبره کوم د شارک کوسیدون کما کوم لسی خلک د کورن لری تریو ته خانه دي دغه آبادی تخپل وسه پوری کومک او همکاري وکول هغه کومک او همکاري دا چې کوم ماشومان مثال سپنګری او ځوانان او هغه کوم چې سین زوی پکړی پاتې شوی او هغه بچ کړ او اوس بلال کورونه خو زخت ډیر نړیدل دي په سلاو کورونه دي فل د پامین نو زدرې نفر ماشومان نه درک دي چې دغه یې معلومات نشته د لټ اپ سکونو بس توکنه په خدای نه چیرته به امړي ک پیدا شي هم خدای او ژوند خو الله عالم فکر نه کوم چې پیدا شي.
تقریبا سهار شپږ بجې دا باران شروع شو او په سروبي ولسوالۍ کې د سروبي د سرچینو کلی نرانیولې او زرها او کورونه تخریب شوې دي او سلها او نفر ټپیان او شهیدان شوې دي. هم دا اوس هم دقیق داسې ارقام نه معلوم کېدای شي چې د نن کې دا لوړ شي.
ډاکټر محمد ظهیر الدین یاسینی د سرېمېشې د ګرځندا کلینیک امیر مونږه چې زخپل الته شفاخانه د لاړم او سمریزان مې انتقال کړ. تقریبا د لیوا په شفاخانه کې خو یو شل کسه بستر وو د مریضان. زما په نظر تقریبا سل کسه شاوخوا کې سه تلفات مونږ لرو شهیدان او زخمیان.
د سروبي ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره د سیلاب لراوتلو سره سم د سیمې خلکو له اوبو څخه د مړو او ټپیانو پر اوستلو کې پوره همکاري کړي او په همدې ډول روسته ورته د ملي اردو ځواکونه هم ورغلل او د اوبو څخه د خلکو د راوستو په برخه کې ورسره پوره مرسته وکړه. بلخوا د ننګرهار ولایت مقام پر استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې ولایت کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله په اچین، سرخود، کوټ او بیسود ولسوالیو کې ټول ولس تنه وژل شوي، پنځه تنه نور زخمیان دي او 240 تنه د مرګ لګواخ څخه ژوندۍ ژغورل شوې دي. د خبر پاڼې د معلوماتو لمخې په یادو سیمو کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه هم تخریب شوې ده. په ورته وخت کې د ننګرهار د خوګیانو او د جلال آباد خار اړوند چکنورو سیمو څخه هم یو شمېر خلکو آزادې راډیو ته ویلي چې په لسګونو کورنۍ ویجاړ شوې او وګړي د سیمې د اوسیدونکو او د ملي اردو ځواکونو په مرسته له اوبو څخه ژوندۍ ژغورل شوې.
د خوګیانو ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ مربوط د باغچې، درګې، فاران او ډاګ دغه ساحو باندې سیلاب راغلی او تقریبا په سلګونه جریبه ځمکې ویجاړې کړي. البته هغه زنانه او ماشومان چې مطلب په کورونو کې سر او هغه د کلي خلکو جهیرونو ته راویستلي دي او دغه د روژې مبارک ماښام هم هلته په هېڅشته کې وروایه تېر شوی دی.
ماشومان زما سرسرې وخوا کړې وې نور شوه اوسې په کور کې نه درته پریښی شي چې هغه روایه خو هغه ماشومانې ته وچ نو وچ کړو نو دانې داهیله دا والي شیان نور مرستندویه ټولنه چې موږ سره جدي
هاخوا په گاون ولایت لغمان کې هم سیلابونه راوتلي چې د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک په خبره د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د سختو بارانونو له امله په لسګونو خلک په سیلابونو کې ګیر پاتې وو چې د امنیتي ځواکونو په مرسته ژوندۍ ژغورل شوي.
لشنګ او دولت شاه ولسوالۍ کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې له امله یې په مایل دره کې اته نفر په یو ټاپو کې سر شوي وو. هغې راښکته په شمران سیمه کې هم یوشت چې ښځې او ماشومان هم شامل وو دا په یو ټاپو کې سر شوي وو چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونه چې په سر کې ملي اردو وه او ملي پولیس د سیمې ته ورغلل او د سیمې د خلکو او د ملي اردو په مرسته دا کسانو ژوند وژغورل شو.
د دغو زیانمنو شوو سیمو خلک وایي چې مرستندویه ټولنې او افغان دولت دې ورسره ژر تر ژره مرستې وکړي ځکه دوی اوس په بیدیا کې بې سرپناه پراته دي. د ویلو ده چې د تېرې ورځې سختو بارانونو او سیلابونو له امله د کابل جلال آباد لویه لاره هم ځای ځای په ساعتونو بنده وه چې د ملي اردو ځواکونو په مرسته دغه لاره بیرته تیر ماښام د ترافیکو پر مخ یو څه خلاصه شوه.
ومریدل چې په سروبي ولسوالۍ لغمان ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو کې سیلابونو خلکو ته درانه ځاني مالی او نور تاوانونه اړولې دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه او له خلکو سره له سیلاب ځپلو سره د مرستو په باب او دا چې مرستې ورسره کیږي او کنه مفصل او وروستي معلومات درکو. د هند د بهرنیو چارو وزیر په جلال آباد کې د دې هیواد قونسلګرۍ ته نږدې د تیر ورځې د حملې په وړاندې د افغان ځواکونو ځواب ستایلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سلمان خورشید دا ستاینه د تیر ورځې له حملې وروسته له خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول سره په تلیفوني خبرو کې کړي. تیر ورځ په دې حمله کې شاوخوا نهه کسان وشل شول او یو شنور ټپیان شول خو هندي ډیپلوماتانو ته پکې زیان نه دی اوښتی. دا چې د افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په تلیفوني تماس کې نورې څه خبرې کړي په دې اړه احمد زبیر شمن رپورٹ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په جلال آباد کې د هند له قونسلګری سره نږدې د تیرې ورځې له حملې وروسته هندي چارواکو ته ډاډ ورکړی چې له دې هیواد سره به اړیکه په راتلونکو څو میاشتو کلونو کې لا ډیرې شي. د بهرنیو چارو د وزارت وایند جانان مسازی وایي د هند د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید د شنبې په ماښام خپل افغان سیال ډاکټر زلمی رسول ته زنګ وهلی و او اوږدې خبرې سره وکړې. موسازی ویل زلمی رسول په خپلو خبرو کې همداراز په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د هند رول مثبت او ګټور وباله او د هند له مرستو یې مننه وکړه. د نوموړي په وینا په دې خبرو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر د تیرې ورځې حملې ته د افغان ځواکونو ځواب ستایلی دی.
د هند جمهوریت بهرنیو چارو وزیر کاغلی سلمان خورشید بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ته زنګ وهلی و ډېر وخت سره وغږېدل او هند بهرنیو چارو وزیر د پرونۍ حملې په مقابل کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک عکس العمل لازم اقدامات وستایل او همدارس د هغو شهیدانو او زخمیانو پاک لباندې چې په پرونۍ پیښه کې دوی شهیدان شوي او زخمیان شوي وو خپل او د هند ملت همدردی تسلیت مراتب بهرنیو چارو وزیر ته وړاندې کړل.
د شنبې په ورځ په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې په یو موټر بم انتحاري حمله کې د هندي قونسلګری چارواکو ته زیان نه دی وختي خو نه افغانان پکې وژل شوي او یو شت نور ټپیان دي. چارواکي وایي له دې چودنې وروسته یو بل کس چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي پولیسو په ډزو وژه. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد هم ویلي دوی پکې لاس نه لري. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د هند په ډیپلوماټانو انجینرانو او په ځینو هغو پراختیایي پروژو څو ځلې مرګونی حملې شوي چې هند یې پر مخ بیایي. د دې حملو تر ټولو خونړۍ هغه په 2008 میلادي کال کې په کابل کې د هند پر سفارت انتحاري حمله و چې شاوخوا څلوېښت ملکي کسان او د یو هندي ډیپلوماټ په ګډون د هند سفارت پنځه کارکوونکي پکې ووژل شول. ځینې هندو رسنیو داسې تبصیرې کړي چې په جلال آباد کې د دې هیواد قونسلګرۍ ته نږدې د تیرې ورځې حمله پاکستان تنظیم کړې وه. په همدې اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند وویل په افغانستان کې ټولې حملې بهرنۍ ریښې لري.
ټولې تروریستي حملې په افغانستان کې بهرنۍ ریښې لري او موږ په دې باندې مطمئن یو چې د دې وحشیانه تروریستي حملې تر شا هم بهرنۍ لاسونه دي، هغه لاسونه چې تروریزم ته فکری مالی لوجستیکی ملاتړ برابروي او د تروریزم نه د یوې وسیلې په توګه باندې استفاده کوي. په دغه کې هیڅ شک نشته ولې دا چې مشخصا دا حمله په کوم ښار کې په کومه سیمه کې پلان شوی و د چا د خوانه او د کومې لارې نه د تروریستان افغانستان ته راغلي و په دې اړه باندې څېړنې ادامه لري.
افغانستان له هند سره د ستراتیژیک همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. هند له افغانستان سره په لویو مرسته کوونکو هیوادونو کې راځي چې تر اوسه پورې د افغانستان په بیا رغونه کې نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. خو ځینې کتونکي وایي پاکستان په افغانستان کې د هند له نفوذ څخه په ویره کې ده، او ځکه خو یې د مخنیوي لپاره له وسلوال مخالفینو ملاتړ کوي او په افغانستان کې په هندي اهدافو حمله کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړی.
د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې اوس هم د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د تېرې پنځشنبې راهیسې پیل شوي چې شپږ اویا تنه دولت وسلوال مخالفان پکې وشل شوي چې بهرني وسلوال هم پکې شامل دي. نوموړی وایي ننګرهار ته یو پلاوی هم د څېړنو لپاره استول شوی دی. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له ښاغلي صدیقي سره مرکه کړې او په پیل کې تازه معلومات ځینې غوښتي.
د پنځشنبې راهیسې په شیرزادو کې او خوږیانیو دغه مناطقو کې افغانستان ملي پولیس یو ډېر لوی عملیات تصفیه عملیات شروع کړی. د هغه معلومات پر اساس باندې چې خلک د پولیس شریک کړی وو تر څو دغه ساحې د دښمنانو له وجود څخه پاک شي، عملیات را روان دي. انوس هم دغه تصفیه عملیات را روان دي. تر اوسه طالبانو ته ډېر یو لوی مرګ ژوبره اوښتی، تقریبا د دوی شپږ اویا کسه هلاکت رسېدل شوي دي. نو موږ هم متاسفانه تلفات درلود، خو بلې وو آیت هم استول شوی دی. آیت تللی تر څو دغه ساحه د نژې څخه بررسي وکړي او هغه دلایل چې په نتیجې کې زموږ یو تعداد منصوبین په شهادت رسېدلي هغه وڅېړي. خو تر هغه دومره تاسو ته ویلی شم چې ډېرې لوی عملیاتو تر اوسه دا ادامه لري.
د جلال آباد سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه پیښه کې 22 تنه افغان پولیس هم وژل شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا دغه شمېره پورته شوې ده او که یا هم دغه شمېر دی؟
تر څو چې زموږ پلاوی ترانس یو خپل راپور ورنکي زنسم کولای چې د تلفاتو په اړه کې تاسو سره خبرې وکم، خو باید صبر وکم. مجموع کې تاسو ولای سم چې دشمنان په دغه ساحه کې چې شتون درلود هغه له منځه تللي، هغه ته ډېر یو لوی تلفات اوښتی.
او صدیقې سم محترم، د کورنۍ چارو وزارت چې په دغه ولسوالۍ په دغه سیمه کې تاسو عملیات یې رسور زرهیس پیل کړی، د دغه عملیاتو هدف څه وو؟
زموږ راپورونه وو چې خلک هم او حکومتي مقامات هم په دې سیمه کې د د طالبان او د مخالفینو د شتون خبر ورکړي او نو ضربه دی ته تر څو د عملیات ترسره شي. دا مسله کاملا څېړو، د بررسي لاندې دی تر څو وګورو چې څه مسایل مطرح شوي دي. خو مهم خبره دا ده چې طالبان ته هم تلفات اوښتي.
آیا دغه کسان چې وژل شوي د وسلوال مخالفین خپل د افغان وسلوال مخالفین دي او که یا ځینې بهرنیان هم په دې کې شامل دي؟
په دې کې خو دقیق معلومات نشته، خو هغه معلومات چې تر اوسه رسېدلي دا ښیي چې اکثریت هغه بهرني جنګیالي دي چې طالبان سره یو ځای دوی په جګړې کې اخته دي. تاسو خبر یاست چې طالبان هم په بیگانه په قید کې دي او د بیگانو یا د بهرنیو څخه دوی دستور اخلي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. دوی د افغانستان بچیان نه دي. دوی هغه کسان دي چې د بیگانه په خبرو باندې افغانستان ته راځي او د افغانستان خلک وژني.
د ننګرهار په شیرزادو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه مو د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقی څرګندونه واورېده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د هلمند مسؤلان وایي د دې ولایت په سرحدي سیمو کې د قاچاق سطح لوړه شوې ده. سرحدي پولیس وایي علت یې د پاکستان او ایران سره پر اوږده پوله پرانستې لارې دي چې سرحدي پولیس یې په دې موجوده امکاناتو نشي ساتلی. په دې اړه له سیمې الیاس دایي رپورټ لري.
د خرشیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سرحدي پولیسو د لومړي کنډک مسؤلینو له قاچاقبرو څخه په سلګونه کیلوګرام هغه وچ تریاک نیولی دي چې غوښتل یې د دیشو او بارامچلې لارې پاکستان او ایران ته وړوي. د سرحدي پولیسو د لومړي کنډک د کشف امیر سمون مال عبدالاحمد وایي د خلکو په مرسته یې د خانشین په پایګل سیمه کې له قاچاقبرو څخه د یوه کمین په ترڅ کې 410 کیلوګرامه وچ تریاک ترلاسه کړي دي، خو قاچاقبر توانېدلی دي چې له سیمې تېښته وکړي. هغه وویل چې په سرحدي سیمو کې د قاچاق سطح لوړه ده او اکثره وخت پرې ډلې ډلې قاچاقبر تګ راتګ کوي او مالونه انتقالوي. دوی وایي په سرحدي سیمو کې په طبیعي ډول د قاچاق کاروبار زیات دی، د پاکستان او ایران سره پر ګډه پوله ډیر ټرافیکي لارې خلاصې دي او د نشي توکو کاچاق ورکولای شي په اسانۍ سره خپل توکي حمله او نقل کړي. دوی دا وکړي چې څومره چې په دې برخه کې فعالیتونه ډیر شوي دي هومره د پولیسو لاسته راوړنې هم زیاتې شوي دي. هلمند د هیواد او نړۍ په سطحه د نشي توکو د کاچاق او تولید برخه کې ځانګړی نوم لري. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت او تولید رقم شوی دی، خو سمونمل عبدالرحمد وایي چې ځینې وخت د امنیتي ځواکونو او کاچاقوړونکو ترمنځ نښتې هم رامنځته کېږي چې مرګ ژوبله له ځان سره لري. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې عام اوسیدونکي او چارواکي په دې ولایت کې د جګړې یوازنی لامل د همدې نشي توکو کاچاق او کاروبار بولي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې هیواد ته د کډوالو د راستنیدو په برخه کې یو موافقه لیک لاسلیک کړ. په دې اړه تفصیل جميله ظریف اورو.
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې وایي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره د شوې موافقې له مخې به په ولایتونو کې سیمه ایزې ادارې او چارواکي د کډوالو د راستنیدو په برخه کې مرسته وکړي. دا موافقه لیک د شنبه په ورځ د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري او د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې د رئیس عبدالخالق فرایي ترمنځ لاسلیک شو. عبدالخالق فرایي وویل چې اداره به هر هغه مرسته وکړي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ترې غوښتنه وکړي.
موږ د مهاجرو د اودت په پروګرام کې چې هر څه وکولای شو هغه سره مرسته کوو او خپل ټولو والیانو او ولسوال صاحبانو او ښاروالۍ ته به هدایت ورکړو چې د مهاجرینو د اودت په پروګرام کې د رمرسته وکي. هغه پاغه پریاړه لري چې محترم وزیر صاحب او د مهاجر محترم وزارت زموږ د ریاست څخه سرنګ برستي غواړي. هڅه چې زموږ ریاست په واسه کې یو غی ادارات چې د دې ریاست تر اثر لاندې دي، ان شاء الله هغه ته به ټول هدایت وکړو چې د مهاجرینو د اودت په پروګرام کې رمرسته وکړي.
هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د کډوالو په راستنیدو کې په کومو برخو کې مرسته کولای شي. عبدالخالق فرایي د مثال په توګه رسنه شوی کډوالو ته د سرپناه برابرولو یادونه وکړه او ویل چې والیان او ښاروالان کولای شي په ولایتونو کې رسنه شوی کډوالو ته د اوسېدو ځمکې ورکړي. دا موافقه لیک په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر رسنه شوی افغان کډوالو او بې ځای شوي خلک له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي. د سرپناه او کار نشټوالی له هغو ستونزو څخه دی چې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې رسنه شوي کډوال په اړه شکایتونه کوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت وایي چې له رسنه شوي کډوالو سره د مرستې په برخه کې تر دې مخکې له دیارلسو نورو وزارتونو او ادارو سره هم ورته موافقې لاسلیک کړي دي. د کډوالو چارو وزیر جماهیر انوري تمه وښودله چې له سیمه ییزو ارګانونو سره شوې موافقه به په هیواد کې رسنه شوي خلکو ته د اوسېدو زمینه لا ښه برابره کړي.
نن د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له مشر سره یو هوکړه لیک لاسلیک کوو چې وکولای شو پښه او سماتوګه خپل هغو کډوالو ته چې له نور هیوادونو په ځنګړی توګه ایران او پاکستان ناراضي د اوسېدو زمينه برابر کړو. هڅه کوو د غوې د ځای پر ځای کول په برخه کې د دې ستراتیژي لمخي په 22 ولایتونو کې متقابل مرستي ولرو.
د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ټولو هغو ادارو په مرسته چې دوی سره د کډوالو د بیرته رسنیدو په برخه کې مرسته کړي، سلګونه افغانانو ته هیواد ته د بیرته رسنیدو زمينه مساعده کړي. دوی د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 4.5 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه وزارت وایي چې دا مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې 1 میلیون یې هلته د اوسېدو اسناد هم نه لري. همداراز شاوخوا 1 میلیون یې په ایران کې ژوند کوي، خو په افغانستان کې روانو ناامنیو او اقتصادي ستونزو ته په کتو سره اکثره دغه افغانان هیواد ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
د برته ستنیدونکو افغانانو او د کډوالو د وزارت او د محلي ارګانونو د ادارې ترمنځ مو د موافقه لیک په اړه رپورټ ورېده. سر لننه دروانی میلادي میاشت تر پای پورې د افغانستان په شمول په 1900 هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت باندې شوې ده. امریکایي مقامات تر دې د مخه په دې اړه ویلي چې د امنیتي اندېښنو لامل په یو شمېر هیوادونو کې خپل سفارتونه بندوي. فریده هوټ سیفی په رپورټ لري.
سپینې ماڼۍ د ترهګرو ګواښونو په اړه د خبرداریو له امله د رامنځته شوو اندېښنو د څېړلو لپاره په لوړه سطحه غونډه کړې. د کتنه په داسې حال کې ترسره شوې چې د افغانستان په شمول په 1900 هیوادونو کې د امریکا سفارتونه او ډیپلوماتیک ماموریتونه بند شوي دي. نړیوال پولیس یا انټرپول د سپینې ماڼۍ د مقاماتو تر پرونی کتنې مخکې کله چې د پاکستان، عراق او لیبیا په شمول له 9 هیوادونو څخه سلګونه د القاعده شبکې غړي وتښتیدل خبرداري خپور کړی و. پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لوړ رتبه امریکایي مقاماتو په ناستې کې حضور نه درلود، خو تر هغې وروسته ولسمشر په دې اړه یوه لنډه وینا وکړه. د متحد ایالاتو د ملي امنیت مشاوره سوزان رایس، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د دفاع وزیر چک هیګل او د کورنی امنیت وزیر جانت نیپولیتانو پرون په سپینې ماڼۍ کې په غونډې کې ګډون درلود. متحده ایالات په دې توګه هڅه کوي چې د ممکنه بریدونو مخه ونیسي او خپل اتباع خوندي وساتي، خو تر اوسه په ځانګړې توګه د نړیوالو پولیسو لخوا د ممکنه خطرونو د خبردارۍ په باب جزئیات نه دي خپاره شوي. د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سختو بریدونو خطر شته. تر دې وړاندې د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې سرلی یک شنبې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بندوي او همداشانې د نړیوال سفر په اړه هم خبرداری خپور کړی و. د راپورونو له مخې په افغانستان، عراق، لیبیا، الجزائر، مصر، متحده اماراتو او ډیر شمیر نورو هیوادونو کې د امریکا سفارتونه تړل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دا کار د ډیر احتیاط لپاره دی. د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې د ګواښونو په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو یوازې د امنیتي ملاحظاتو یادونه وکړه.
دونیم بجې شوې دی. له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي سورو.
په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې شاوخوا 340 تنه وشل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو نړیوال هوایي شرکت د افغانستان د متحده عربي اماراتو نړیوال هوایي شرکت د افغانستان لپاره مستقیم پروازونه پیلوي. د عامه روغتیا وزارت وایي د مور له شیدو څخه د ماشومانو کمه استفاده د دې سبب شوی چې د ماشومانو په مړینه کې زیاتوالی راشي. د ایران دولتي رسنیو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې ولسمشر حسن روحاني محمد نهاوندیان چې یو سوداګر دی او په امریکا کې زده کړې کړي د خپل دفتر د رئیس په توګه ټاکلې. د مصر د لری کرشی ولسمشر محمد مرسی ملاتړو د یک شنبه په ورځ وختي ویل دوی به د نوموړي واک ته په بیرته ستنېدو خپل ټینګار ته دوام ورکړي. او سپینې ماڼۍ د تروریزم د اندېښنو په اړه د لوړې سطحې یوه غونډه کړې ده چې واشنگټن اړ کړ نړیوالو سفرونو په اړه خبرداری ورکړي او په اسلامي نړۍ کې خپل سفارتونه وتړي.
دوستانو، د خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی در این برنامه صحت با شماستم. دکتر عنایت الله سهیل، متخصص امراض ساری، مهمانم است. امروز در این برنامه در مورد هپاتیتس یا هپاتیت صحبت میکنیم که چگونه یک بیماری است، چطور به وجود میآید، اعراض و علائمش کدام هستند، چقدر خطرناک است و چطور تداوی و وقایه میشود. شما هم میتوانید اشتراک کنید در این برنامه و هر چه سوال دارین از دکتر متخصص بپرسین. این هم شماره های تماس با ما 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01. هپاتیتس یا هپاتیت یا به اصطلاح عام زردی سیاه یا تور زیره، عبارت از التهاب جگر است که عمدتاً توسط ویروس ها به وجود می آید. 5 نوع ویروس عمده سبب هپاتیت می شوند، یعنی نوع A, B, C, D و E. هر کدام این ویروس ها از لحاظ اعراض و علائم، شدت بیماری و خطرناک بودن فرق می کند. ویروس نوع B و C صدها میلیون انسان را به بیماری مزمن و دوامدار مبتلا می سازند و به طور مشترک هر دوی این ویروس ها معمول ترین علت التهاب شدید جگر و حتی سرطان جگر را تشکیل می دهند. بر اساس اطلاعات WHO یا سازمان صحی جهان، تعداد واقعات هپاتیت ای سالانه به طور تخمینی به 1,400,000 نفر در جهان میرسه. به همین ترتیب 240 میلیون نفر در جهان با بیماری مزمن هپاتیت بی زندگی میکنند و 150 میلیون نفر در جهان به هپاتیت نوع سی مبتلا هستند. اکنون در این برنامه صحت بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. اما پیش از این که شروع بکنیم بحث خود در مورد هپاتیتس یا هپاتیت یا زردی سی یا به اصطلاح عام، میخوام بگویم که سازمان صحی جهان این هفته را به نام هفته جهانی شیردهی توسط پستان مادر یاد کرده و از آن تجلیل میکند. بر اساس گزارش همین سازمان، شیر دادن از طریق پستان مادر بهترین منبع غذایی برای نوزادان و کودکان است. شیردهی توسط سینه مادر از مؤثرترین راهها برای تضمین صحت و زندگی اطفال است. هفته جهانی شیردهی توسط پستان مادر از اول ماه آگوست تا هفتم این ماه تجدید می شود. دکتران می گویند که شیردهی باید از اولین ساعت تولد نوزاد شروع شود و تا حداقل یک سال یا بهتر است تا دو سال ادامه بیابد. دکتران می گویند بهتر است مادران تا 6 ماه طفلشان را تنها با شیر خود تغذیه کنند و بعد غذاهای متمم را آغاز کنند. دکتر صاحب سهیل، بازم خوش آمدید. پیش از این که در مورد هپاتیتس یا هپاتیت صحبت بکنیم، چون از تعریفش هویداست که این یک حالت التهابی جگر است، از این خاطر بهتر است ابتدا ساده و کوتاه و گویا در مورد جگر معلومات بدید که چه قسم یک عضو است، مشخصا در کجای بدن موقعیت داره، وظیفه‌اش چیست و اینها.
تشکر دکتر مصطفی. ما هم سلام های خود به نوبه به شنوندگان محترم رادیو صدای آزادی و برنامه مقبول شما تقدیم میکنم و یک موضوع بسیار مهمی را که در افغانستان فعلا بسیار جلب توجه کرده، موضوع هپاتیت بی یا زردی سیا یا تور زیره، در باره شما میخواین که این برنامه را تقدیم شنوندگان محترمتان بکنم. یک موضوع بسیار خوب است و در ارتباط از این که هپاتیت مثلا التهاب جگر است و جگر یکی از جمله اعضای بسیار حیاتی و عمده عضویت می باشد که در قسمت علوی راست بطن که رایت اپر کوادرانت سی موقعیت داره و اندازش تقریبا تا حدود 1 کیلوگرم می رسه و همچنان یکی از جمله بسیار اعضای حیاتی و مهم برای عضویت تلقی می شه که جمله وظیف بسیار مهم است، عبارت از تولید گلوکوز است که تقریبا 70% از گلوکوز عضویت ما را دماغ با مصرف می رسانه. پس اگر کاهش در سویه گلوکوز خون مشاهده می شه، برالاوی اعراض دیگه اعراض دماغی هم می ته و همچنان وظایف دیگه از این هم یکی از وظایفش تولید فاکتورهای تحصوری خون یا فاکتورهای که باعث علقه خون می شه او را جگر تولید می کنه و یک وظیفه بسیار مهمش دیتوکسیفیکیشن و یا هم ضد سمی یا ضد زهری ساختن ادویه است که ما را با مصرف می رسانیم و خواص زهری از او را از بین بره. پس به ترتیب می توانیم بگیم که جگر یک عضو بسیار مهم و حیاتی برای عضویت تلقی می شه و اگر یک ویروس که شما را نام بردین که پینه ویروس است از ای تا ای، ای هر کدامش می تواند که برای فعالیت خود حجرات جگر انتخاب بکنه و باعث التهاب از او شوه و اینی فعالیت های حیاتی را که انجام تیره مختل بسازه.
بسیار زیاد تشکر، جالب و مفید بود این معلومات شما در مورد جگر. اکنون در مورد بیماری هپاتیت صحبت میکنیم که در افغانستان چقدر شایع است دکتر صاحب سهیل و معمولا کدام نوع ویروس از ای تا ای که شما گفتین زیادتر دیده میشه؟
بسیار سوال خوب و این موضوع بسیار قابل توجه است. فعلا در افغانستان سابق زردی را به نام یک زردی عادی یاد میکردن و این را به نام زردی برها مردم بودن که و زردی را میبریدن به اصطلاح مچم یک قسم کبل سبز با روغن زرد یا هر قسمی که بود شرشم میره گد میکردن و بعد زویر میگفتن که زردی فلانی را ما بریدن و کدام مشکل به صحت ازی، یعنی مواجهه می شوی ساعت یاب میشه، اما فعلا با همین رسانه هایی که ما داریم و همچنان با معلوماتی که مردم دریافت کردن متوجه شدت مریضی و همچنان وخامت مریضی شدن که اگر زود جلوگیری نکنن بسیار زیاد ساری است و یعنی توجه مردم در ارتباط بیشتر شده و سوالات هم در ارتباط مردم دارن که اکثرا بدون جواب باقی میمانه، به خاطر که اطلاعات جمعی ما تا حال این موضوع رو بسیار خوب کاور نکرده و وزارت صحت عامه افغانستان هم چندان به این موضوع نمیپردازه. من افهم که چرا در حالی که هپاتیت بی که به نام زردی سیاه معروف است و یک نامش به نام ترجیره است که یعنی اصلا ریشه پاکستانی داره، از پاکستان این کلمه داخل افغانستان انتقال شده و در بین مردم شیوع پیدا کرده، اما زردی سیاه یا ترجیره و یا هم هپاتیت بی یک نوع بسیار معمول از هپاتیت ویروسی است که توسط یک ویروس به نام بی یا اچ بی وی از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه و نظر به معلومات جدیدی که ما از مراجع دریافت کردیم و میگن که انتقال از ایشیو از این نظر به اچ آی وی که عامل ایدز است یعنی تقریبا 50 مرتبه بیشتر است. شما این تصور بکنین که با چه سرعتی میتونه که از یک شخص به شخص دیگه انتقال شود، اما یک بی‌توجهی خاص در ارتباط از طرف مقامات صورت بگیره و تا بال حتی یک سنتر مجهز برای تشخیص و تداوی از وجود نداره، باز هم کوشای سکتورهای خصوصی که یک هم یعنی ما خواستیم که شین یک مرکز را ایجاد بکنیم که ما صرف مریضای هپاتیت بی را تداوی بکنیم. این اعراض علائمش معمول می باشه ابتدا به شکل مثلا یک سردردی و یا مثلا یک حالت ریزش، یک حالت جاندردی و به قسم پیدا میشه در وجود آدم، حالت کسالت و یک شخص نمیتونه که با وظایف روزمره خود به صورت درست بپردازه که اساس تا بازی به شکل زرد شدن انگشتان یا مثلا ناخن ها و زیر زبان و
در مورد اعراض و علائمش حتما صحبت میکنیم. دکتر صاحب سهیل واقعا جالب است معلومات شما در این مورد و با توجه به آنچه که شما گفتین خوب هست که امروز بیشتر در مورد هپاتیت صحبت بکنین، در مورد اعراض و علائمش، در مورد وقایه و تداوی، مخصوصا در مورد پیشگیری و جلوگیری از این بیماری خطرناک. خب دکتر سهیل، هرچند شما بیشتر اشاره کردین، اشاره داشتین، بدونین که در لاتین هپاتیس جگر را گویند و وقت پسوند آیتس با آن یک جا شود می شود التهاب جگر، اما سوال اینجاست که چرا در بین مردم این اصطلاح به زردی سیاه یا تور زیره معروف است؟ اگر به پشتو بگوین این بخش را که شنونده های ما بیشتر و خوبترم بدانن بعد برنامه را ادامه میدیم. تشکر.
خب پده هر از باید دست بگویم چه لکه چنگش دست بگویل چه هپاتایتس یعنی ده جگر ده حجرو التهاب، اما دوال پا افغانستان که پا تور جیری بانده معروف ده او خلق والده تا زردیس یا تور جیره وی ما مخی اشاره ورته وکه چه دین اصطلاحات زموگ ده گوانده هوادات خواه افغانستان تا راغلی دی او سلطه ده موگ پا حتی ده تیبی اصطلاحات لکه ده تور جیره چه ده یو فکر کامن چه پاکستان که ده کالا یرخان پا نام بانده چه کالا تور تا وی پا اردو که یرخان هم جیری تا وی ده هپاتایت سی بی با همدی نام پغزای که یا دیگه زکر چطوری فکر کهوی چه در دیبیت خواه مطلب بلک دی او بلک بینگلیسی که تور تاوی اینو در جره این که دیشی در کال یرخان یا تور جره یا زردی سیاد در پانه و دیر خنووی خوص حتی در کلمه دوم را آمشه ویده او دوم را خلق دیدیس خویره لری که چیره مثلا یا ناروغ تاسوهای چه تا تور جره لری اگه به زخت شدید اکسل عمل و وکی او دیر زیاد پورخطاشی او که چیره مثلا ارتویش تا وایرال هپاتایت سی بی لری نو حتی هیچ توجه نورده که ویزه که چه ده تور جری اکوم ناروغان چه دوی پا پاکستان که لیدلی یا مثلا پا خپلو گواندو که لیدلی دید او هاگوی مثلا اختلاطات ورکری دید او لمنزد لیدین و هاگوی دوید پا رده دستی ووی را رومانسا کرده ده کلمه اصلا افغانستان تا را داخل شوه ده ده تی بی اصلاحات و لجملی چخانه ده ده هاگه یعنی اجتماعی لغت ده چه فعلا توابت را داخل شوه ده او توابت هم مجبور ده لکه تلویزیونی ماینات چه ده اتراساند بزای بانده معمولا خ خلک استفاده ځنه کوي، نو تور جړی هم اکثرا خلک د هپاتایتس بی په ځای د استفاده کوي او د خزیات ویره لري. هغه ناروغان چې موږ ته راځي او د تور جړی په اړه دوی معلومات نه لري، اول ډیر ویریدلی وي او وروسته غوښ شې د مثلا انتقال لار ورته وخی او د چلګی لار ورته وخی او دغه ورته وای شي د تترمن ورته نو وروسته غوښ لګ دوی آرام شي. د تور جړی یو ډیر خطرناک کلمه د ناروغان منځ کې یعنی دا او د تا د ډیر یو ویرون کی کلمه په توګه ګوري، اما که چیرې معلومات زیات شي او په دې باره کې زیات معلومات دوی ته ورکول شي هغه ویره له منځه ځي.
تشکر
که وشته باید
تشکر دکتر صاحب سایل. حتما در مورد وقایع پیشگیری و جلوگیریش در ادامه این برنامه صحبت خواهیم کرد. حالا عبیب کامران زنگ زدم بشنویم که چی میپرسه. السلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب. مصطفی جان عبیب کامران سویدن اسم تکلیف در کردید.
و علیکم السلام کامران صاحب. شرق لاست وطن پوښتنه وکې مهرباني
درم مننه یلم منم چې راځم شه تیریږي د ډاکټر صاحب محترم څخه په دغه وخت کې دا پوښتنه وکم چې د دې خو یا تور د هپاتې یاد چې ورته وای دغه پرهیز رښتیا هم دغه سخت دی لکه د مس پر خلکو چې ډاکټران وازه کوي او کیا وای غوښه مخره غوړ مخره او معمولاً دوی دغه زموږ په قربانو کې یو څوک په دغه مرض باندې اخته دی هغه د پښو د درده ډېر په عذاب وي او غوښه نو معنا غوښه مخ سپینې غوښې وای مخره غوړ مخره یا معنا شلومبې مخره یا مستې مخره نو د دغه علاج څه رقم پرهیز سړی وکړي چې هغه
دسته حق خوانسی
او
هغه برته
جورسی.
بسیار زیاد تشکر از شما کامران صاحب از سویدن. سلامت باشین. بشنوین از طریق رادیو، اگر از طریق اینترنت میشنوین آدرس های اینترنت رادیو آزادی این هستند: azadi.radio.com و azadi.radio.org. خب دکتر صاحب سهیل، پیش از این که سوال کامران صاحب از سویدن را جواب بگوین یک شنونده دیگه هم داریم بشنویم که چی میپرسن. شما لطفا سوال را حتما یادداشت کردین، سوال دوم را هم بگیریم و بعد یک جایی جواب میگیم. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تو کی هست؟ پشت نوکه میربانی
داکتر صاحب کم پروگرام تور جدی بارا که راگم دا گنده خراونه با.
او بله مهربانی
ډاکټر صاحب سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو ته او نور اوریدونکو ته.
اورو مهربانی وکړئ پوښتنه وکړئ لطفا.
ډاکټر صاحب نن دا پوښتنه د مخکې خپل خبرو کې وایي چې سردردي د دې سره په دایوي کې چې ټول ډېر سردردي او د شکاس حالت او د شنو کال نیمګړي نو کده چې علامه تا کی او دغه وکړه لکه ټیسټ کې خپل لابراتوار کې د دې واکسینې چیکي یو ځغه پوښتنه لري. ډېره مهرباني.
ډېره مننه تاسو نه هم تشکر. خوب که شنونده دیگه هم روی خط است. دکتر صاحب سهیل نام خدا تعالی شنونده ها زیاد است. شما سوالات را یکی پای دیگر یادداشت بکنین که باز علیحدہ علیحدہ جواب بگوییم. السلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید.
خپل سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول کارکونکو او قدرمند اثر ته وړاندې کوم.
و علیکم السلام. پوښتنه وکړئ لطفا.
فقط زما پوښتنه د اثر څخه دا و چې دا د تور جړی د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي چې هغه باید په پام کې ونیول شي؟
حتما ایده دکتر صاحب سهیل به شما خواهند گفت. تشکر بسیار زیاد که به برنامه ساعت رادیو آزادی زنگ زدین و تماس گرفتین از طریق رادیو بشنوین. خب دکتر صاحب سهیل، حالا میپردازیم به جواب سوالات به ترتیب لف و نشر. از شروع میکنیم از سوال حبیب کامران از سویدن.
بله حبیب کامران لاسیو جان څخه دا پوښتنه کړې و چې کله چې څوک تور جړی ولري یا مثلا جړی ولري او ته ډاکټر صاحبان ډیر پرهیز ورکوي دغه پرهیز سره کوم ده، نو زه باید وایم چې اصلا وایرال هپاتایتس بی یا سی یا ای هر ډول شته دا کوم خاص پرهیز نه لري. هغه نارغان چې موږ ته راځي او دغه سره موږ دغه اولین خبر دی موږ دغه د ورته چې هیڅ کونه پرهیز نه لري صرف په یو حالت کې پرهیز ډیر زیات شدید ور ضرور ده چې هغه هم د وړو څخه ده او دغه زیات غوړیو څخه نه د غوړی مثلا چې دغه په دې کې اچوي یا مثلا د ګوربان د پخوي دا وړ هیڅ کوم مشکل نه ورته لري یا کوم خاص پرهیز چې مثلا هغه د ژیړي د پارګټ ورسوي یا مثلا د هغه په کمه کې د رول ولري داس کوم شای نشته دي صرف ایو توصیه موږ هغه ته ده چې کوو چون چې جګر چې ده یا مثلا ینه چې ده د پخپل د ګلوکوز تولید کوي نو په دې حالت کې کله چې ناروغ وي ا ګلوکوز ساته کېدش ببینه کې لکه ماشینو کې شیر دي شیرین باب څخه لګډیر استفاده وکي شیرین لږ زیات مصرف وکي مثلا هغه شای چې خوږه دي دغه څخه زیات استفاده وکي نو دا بخوي او نور هیڅ پرهیز نه لري میوجات ترکاری باب حتی غوښه او هر شش دغه څخه استفاده کوي کوم خاص مشکل ته نه پیښوي یو د حالت کې چیر وی چې مثلا تور جرید عمله با بیړی را مسه شوی وي یا مثلا اختلاط ورکړی وي یا مثلا جګر په سیروز یا کوم بل مشکل شته په باندې اخته شوی وي چې هغه ډیر پیښوته حالت هغه مریض په بستر کې وي او هغه په کور کې نه وي د خاص تدابیر ورته نیول کیږي بیا نو ځینې مواد په هغه باندې کېدای شي هغه ته پرهیز ورکول شي مګر په عادي حالت کې چې هغه ناروغ صحت یا خونه ده یا مثلا داسې روغ معلومیږي او صرف د سترګ زیړوالی لري یا مثلا کسالت شی ولري هیڅ کونه هیڅ ډول پرهیز نه لري او باید همیشه په نظر کې ونیول شي ځکه چې اکثرا دغه پرهیز په سدي کې چې کوم د فیسم د موږ شته د وجود هغه کمزور شي او دغه میکروب د وجود په سلام منځلار نشي نو پرهیز نه کوي او همدا خبر په سره ومنو دوه هم پښتنه د موږ ورور و چې هغه نوم ما یاداش نشوي کړی ویلی و چې واکسین او تست څنګه ده مثلا کچیر یو کس په خپل ځان کې اراز علائم وویني د سرګو رنگ ژیړ شوی وي یا مثلا د تشمی تازه رنگ ژیړ شوی وي او دغه د اخلي پخلي د کوم پوچې دا یو مثلا د سکرټ د کوم دوت چې دغه به بد ور باندې لګي او اشای خراب وي او کسالت ولري او سردرد او زندر دغه ولري نو دا به سره هم واکسین وکي مغل د څه چې واکسین وکي هغه د لور شي خپل ځان د ټیسټ کی د هپاتایټس ای بی سی کوم چې څنګه چشته دی هغه ورته وکي که چیرې مثلا د حالت وسخه بی هپاتایتس ونه لري یا مثلا تور جړای کې ونه لري د دې لپاره واکسین شته دی چې هغه درې دورې کې او د ای شکل لپاره هم واکسین چې دوه دورې کې نو دا واکسین د تکمیل کې او کچېره مثلا کوم دغه د بی ویروس په وینه کې مثبت وي بیا ته کوم خاص واکسین نشته دی هغه باید خپل درملنه وکي او د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې خپل درملنه شروع کړي یو خبر زه پدې کې نور هم زیاته اومه چې د دې درملنه د هر سړي یا د هر ډاکټر صاحب وظیفه نه ده صرف هغه متخصصین چې هغه د ساري ناروغي مربوط وي او د هپاتایتس بی یا سی یا ویروسي هپاتایت یا تور جری باره کې کافي معلومات ولري نو کول شي دغه درملنه په سمه توګه ترسره کړي او بل پښتنه د موږ د ورور وچه د تور جری مخنیوي څنګه ده او د مخنیوي څنګه وکړي د مخنیوي لکه څنګه چې موږ په ورسره په دې باندې راشو چې تور جری د کوم لار څخه انتقال کوي اکثرا د وین دلار انتقال کوي د ویروسونه د بی او سی چي دي د مثلا د بی ویروس چي ده چې تور جری ورته وي د کېدش د مور څخه ماشوم ته د تولد په کې انتقال وکي نو کله چې و مور هغه تور جری ولري او دغه ماشوم تولد شي مخې دغه څخه چې دا خبر زور سبي هم یادوم مخې دغه څخه چې هغه ته واکسین نشی او یو قسم پروتینی مواد هغه ورته ورنه کی هغه د خپل شدی نه ور کوي او د غلارد انتقال ده او همدارنګه ک سلمانه کی کوم هغه مثلا پله پاکی شخص استفاده کوي او هغه پوینه باندې ککل شي بل نفر ته انتقال د پچکارې د لار انتقالې نو کچره دغه نکات په نظر کې ونیول شي نو د تورچری او د ویروسی هپاتایتس د انتقال مخنیوي به ډیر اسانه وي
بسیار زیاد تشکر رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 اف ام 104.5 میشنوید دکتر عنایت الله سهیل متخصص امراض ساری مهمانم است و شما هم میتونین سهم بگیرین و هر سوالی که در مورد زردی سیاه یا تور زرده یا هپاتایتس دارین بپرسین یک شنونده داریم سلام علیکم
هلو
بله با میشنویم صدای شما را سوال بکنین لطفا کی هستین سوال بکنین
آران سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی وکای پوښتنه وکړه لطفا
ډاکټر صاحب ما یو پوښتنه لرم
مهربانی
ما پوښتنه نه لرم ډاکټر صاحب خو راځي وکړي چې مریضینه بهر نه وي یما دا تور اینا دا پلا توری کی ما مخ خیال سان کړه او ویله ولې دانا دا نه دا مبارک مال کا
تاسو لاین کې پاتې شئ. ډاکټر صاحب سهیل، سوال دارین شما؟ اگر دارین لطفا مستقیما بپرسین.
بله، خب ما صرف یک موضوع رو برشان ما میخوام که بگم که این موضوع که موضوع برنامه مصر نمیخوام، اما چیز معلومات برشان میتونم که دانا مثلا در تحال دارن و ایره چطو کنن.
خوب است، اطمان اطمان. بله. تشکر. خب یک شنونده دیگه هم روی خط هست، دکتر سب سهیل، بشنویم که چه سوال داره. سلام علیکم.
بله
بله
مهربانی.
بله مهربانی،
سلام علیکم.
و علیکم السلام. برنامه ساعت رادیو آزادی هست، در مورد هپاتایتس یا زردی سیاه تور زرده صحبت میکنیم. اگر سوال دارین لطفا مشخصا در این مورد بپرسید.
و شما پشتو پرسی یاد نرم میکنم.
سوال اگر دارین بپرسین مهربانی وکی پشتنه وکی مجد تور زرده پا عقل خبری که وخم بله بفرمایید. سوال اگه دارین بپرسین.
تور زیرای چلا کام در انسان وجود در اولی مورد در اولی مورد در اولی پا دیارا که دکتر فرمونتا ملومات را کچایا داملی کمی واجب انسان نهل انسان کدرد.
حتما دیر مننه، تشکر از شما که تماس گرفتین. حتما در این مورد دکتر صاحب سهیل معلومات میتن، هرچند قبلا هم در این مورد صحبت شد. یک شنونده دیگه هم دکتر صاحب داریم، تعداد شنونده های من امروز هم خدا زیاد هست.
درست است، درست است.
بله و علیکم السلام، چوکی هست و لطفا پشتنه بکنی. مهربانی.
به طور زیاد شکیل کنه ده یو کال ده یو کال وطلی کنه اگه نفس به طور زیاد دوباره پی نرده.
سوال خوب است، یاد داشت شد، حتما به شما جواب میگیم. تشکر. خب دکتر صاحب
ممکنی کنه یو کال پی وطلی کنه اگه نفس به دوباره طور زیاد زر نرده.
دکتر صاحب
سوال دوباره علاج به کی کنه که دریا اختر نگه کنه لگه.
سوال شما رو یاد داشت کردیم، تشکر. تشکر بسیار زیاد از شما. دکتر صاحب سهیل، حالا میپردازیم به پاسخ یا جواب به سوالات، اما کوتاه کوتاه لطفا که وقت ما محدود است تا رسیدن به وقت خبرها.
بله بسیار خوب، درست است. ما به ارتباط از موضوع سوال یک برادر ما در ارتباط از اینکه در تحالشون دانه داشتن یا مثلا کدام مشکل داشتن، ای را میتونن پیش دکتر صاحبای جراحی برن. اگر کسی اگر پا ویچ پا توری کمی دانه ده حقا ده دیو جراحی متخصص دکتر تورش یه خپل آلتاساون نتاج ارتبا خیلی او اگر بنشال دقا مشکل حل کری. و بلا بکتان دوا چه ده تور جیری ده انتقال دقا تاریخی کومی دی سر رقم دیو شخص نه بل شخص انتقالیگی ما مک هم ده اشاره بکشه ده دیوین دلار انتقالیگی او ده مشترک پشکاری لالاره چه چو نفر پیو پشکاری بنده مثلا زرخیات بکی پشکاری بکی ده دلار انتقالیگی او که چیره مثلا پا دین پکتانو سیمو که خالو نلگه بیش نه خالو نلگه بی یا مثلا هر رقم دستن استفاده که بی بده تاریخ بنده که چیره یو چوک ده مشکل بلاری او دستن ده بلچه پا وجود بنده ولگی او هغه تخال ولگه ولشی نو بده تاریخ هم انتقال که بی نو ده تاریخی معمول دی او د مور څخه مثلا ماشوم ته انتقال کوي کله چې مور تورچیړی ولري او دغه نقطه باید په نظر کې ونیول شي. او د لوګر څخه چې پښتنه کړې وای چې کچېری یو کس مثلا تورچیړی ولري او د دې درملنه وشي زاد اس پوښمه کچېری درملنه وشي او د دې څخه خشي بیا یې نسی کینی نسی نو کچېری یو کس تورچیړی ولري او د درملنه وکي نو تدیره حدا پورې د امکان لري چې هغه برته ونیول شي او هغه د تورچیړی مثلا مشکل ورته پک نشي مګر کچېری تا 15% پور امکان لري چې د خپل وجود به د لدیس خجید د درملنه وکړو تدایی ورته وکړو د تور جړای یا هپاتایتس بی په خپل منفی کې او لمنځه سي نو هغه کس بیا تر څو ژوندای د تور جړای نه نیسی او دا مشکل بیا نه ورته پیږي.
تشکر دکتر سهیل.
بله دکتر صاحب.
بله تشکر از شما، جالب و مفید بود. اظهارات شما در این مورد بیشتر در نیمه دوم این برنامه در این مورد صحبت میکنیم که واکسین یکی از راه‌های پیشگیری است، آیا در افغانستان موجود هست؟ غذای مصون و آب آشامیدنی یکی از راه‌های دیگر وقایه در برابر هپاتیتس است. در این مورد هم از شما خواهیم شنید دکتر سهیل. و همچنان در مورد راه‌های پیشگیری و جلوگیریش بیشتر در نیمه دوم صحبت خواهیم کرد. خب همونطور که تا حالا گفتیم هپاتیتس یا به اصطلاح عام زردی سیاه یا ترزیره عبارت از التهاب جگر است که عمدتا توسط ویروس ها به وجود می آید. 5 نوع ویروس عمده سبب هپاتیت میشن، یعنی نوع A, B, C, D و E که بیشتر دکتر صاحب سهیل گفتن که نوع B ویروس خطرناکتر هست و شایع‌تر. هر کدام این ویروس ها از لحاظ اعراض و علایم و شدت بیماری و خطرناک بودن فرق میکنه. ویروس نوع بی و سی صدها میلیون انسان را به بیماری مزمن و دوامدار مبتلا میسازند و به طور مشترک هر دوی این ویروس ها معمول ترین علت التهاب شدید جگر و حتی سرطان جگر را تشکیل میدهند. به اساس اطلاعات WHO یا سازمان صحی جهان تعداد واقعات هپاتیت A سالانه به طور تخمینی به 1,400,000 نفر در جهان میرسه. به همین ترتیب 240 میلیون نفر در جهان با بیماری مزمن هپاتیت B زندگی میکنن و 150 میلیون نفر در جهان به هپاتیت C مبتلا هستند. بیشتر در نیمه دوم این برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. اما حالا وقت خبرها رسیده. پیش از اینکه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را بشنویم، اکنون بیایید مهمترین خبرهای